پروگرام کوربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رډوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دیونې د تازه د بیو کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د نوبل د سخ کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو ناشر پاسی کی دیو مؤلف نہ پختنه نہ کی داغه کتاب دویم ځل نشری هغه مؤلف بیچارند خبر شي کدا دویم ځل نشری باید من اجازه واخلي.
سواد کی د درې زره کال په خوال لرغونی ودانی مندل شوی په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرا کو. باړه کی دیو نوې جوړ شوی کتاب تون حال درکو د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کی زو رپورتاج مالک لري او هیواد کی ما تاسو ته پته وسلور کال زو د هیواد اسلام آباد ایډیټروم.
تر څنګه نور مطالب هم دراو ورو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 24 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړې او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو 16 راهیسې د موسیقي، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنې جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشرې سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلن ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلن نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1940 کال کې وزیږید او په 1950 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلن یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لار سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کاوتاره لڅو سمندرونو باید واوړي څو وکولای شي چې پرنار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خلیوالو زی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له څپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغه تراژیدۍ او متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنې جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډنی صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوان یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وايي د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دي د اصلي څښتن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل، سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې، او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له پنځونو څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل، مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کیدغه کتاب دویم ځل نشری، هغه مؤلف بیچارند خبر شي کدا دویم ځل نشری باید من اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشری کدا حقوق هغه ورکړي، بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغه دا پروډکشن دی، دا فرهنګي پروډکشن دی، کدا موسیقي پروډکشن دی، کنو ری برخه دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي 3500 کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آبادو چې سناسه 3000 کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وایي چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي، چې اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندې شوی دي.
سو وی هاف د اندو-گریک سټراکچرز.
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهي نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
اینڈ دیٹ از دی پیریود ٹو ویچ دیز وردنگ بای کرسوس روفوس ریفر ٹو.
د اټلی حکومت سره کارکونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودالی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي.
اټ از ا کلچر اف ا سیټلمنټ.
موجوده نوی آثار موندو کې دو سره مونږ ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد و، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې 3500 کال وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې 8500 خلک اوسېدل، او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکې ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ڈی کوي، وایي دوی دلته ډیر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تاڑی اهم شواهید ملاو شوی دی چی پکی دباروک خزو مجسمی دی چی دغا پچار صدا میر ماوان ٹیکسلا او شمال هند کی هم ملاو شوی او دی که مون تا یو مهم سیکا هم ترلاس شوی چی دا چندرگوت موریا دا وقت تا چندرگوت موریا دا هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي
different kind of political and cultural domination
په سواد کې د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار او محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخي نخاني خي څو زره کال وړاندې د سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوی ده
دا یو سټریپ یو د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کوم د هغه باغ زما د حکومت نو دا دغه یو صوبه نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا هغه وخت پورتری و
د لرغلی آثار او دغه ټول په هن وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي او دوی ته ملري چې د سیمه کې د بیلابل قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي
پښتانه مترقی لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ول منځله چې د افغانستان بلوچستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ پښتنو شاعرانو د یو بل سره د غناسته ګټوره او بلله او د داسې نورو خیسته غونډو د جوړولو غوښتنه وکړه د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدل شي
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقی لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو په کې خپل غزلونه واورول
صدا پختون هم فخر د خپل ځان په مرکړي خدای مزغن ور ور لور کړي چې ساړه تر جوړ شي
نن زما د لاسا ठंड وهلې زلفه پنا ویلې چې پریز د بارونا تا کللی ندی
وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم تو خو نیوینه چې په دې ور کې سندره وایم زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید يم تر خاور لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندره وایم و پام ننګ د مش په دې لار کې سرونه وار کړه بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم
لالا زما د بچو غم بخوري کنه رالم زم پرې کوم دا از غم تار ما احتجاج کړی دی او زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا د یوې پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی دی
دا پروګرام محتمم شاعر او خبريال ګوهر وزیر د غونډې پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام مخه ته کول دي څنګه چې پدې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران را وړو چې هغه د ګړد پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي زمونږ په مشهرو کې یو میسج وی یو پیغام ورکول وی کم چې موجوده حالات تر روان دي د نه خلک رويستل وی یو هغه درنا پیغام ورکول وی خلکو ته
د پښتانه مترقی لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالي په طرف راوالي د جنوبی پښتونخوا نه راغلي شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یو والی راځي
زه د جنوبی پښتونخوا د ایوي ضلع نه راغلی ما بل د بلې ځینې نه بل د اټک نه راغلی دی بل د پېښور نه راغلی دی بل د سوات نه راغلی بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم په د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي او د ټولو موږ یو د بل اواز سره واورېدې موږ یو د بل خواله سره واورېدل دلته د دې ځای حالات زه یو سم حالت بیان کوم زما حالات دلته د دوی بیان کوم د دې ځای حالات تل ټول ایریا چې کوم د دا یو پروګرام لوي دا ټول پښتونخوا د سینن سره رب سول.
د خبرونې په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړي. قدم چې چیرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم، گلشن کې که هم ګرځم مقصد مې ته یې، بورا دې کړم مینې گل په گل د یادوم، بیګا مې لید د مینې د وفا اجر په خوب، په خلد کې هم د هورو او درشل د یادوم، پیوند دی لکه میخ چې په سټک وهلی کیږي، هر ځل تر پخوا ټینګ شي چې هر ځل د یادوم، تر اور به سوزوونکې لوګی نه وي چالیدلی، په زړه مې سور اور بل شي چې اوربل د یادوم، وطنه یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار د یادوم او که کابل د یادوم، په ذهن کې مې یو یو بهار ریدی شي ګریوچاک، شهیده چې په وینو سور مورچل د یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر، پسرلیه لیونیه په غزل د یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی، سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې ستا په سیره کې الله څومره لوی کمال ایښی دی، ما وې کپړق وهل سپوږمۍ لبام رابره شوله، تا خو جوړته یې چې خپل سر دې په دیوال ایښی دی، زه هم دې خاورې تر اسمانه رسولی یم، ما که په داو ورته خپل سر ایښی دی مال ایښی دی، دا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي، دا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوال ایښی دی، لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم، دا ده لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښی دی، ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی. د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسۍ د لومړي کتابتون بهر لیکلي شوي دي چې اوس به واکمني د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 106 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورس تر بلا د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخ د نهم جمعات یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پرېښی.
دا خو ډېر خوشحاله یو دا کې موږ راځو هر څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسلې چې مسلې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي نه کتابونه را سره نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسلې به پہ دې او کتابونه ټوله مسله وه چې لیبرری جوړه شوه نو موږ اوس هر کیسه کتاب دې کې اخولې شو سکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلي ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبری جنسۍ په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتون نه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملټن سکراس فایرز کې هغه شهید شوی وو نو هغه چې کوم دا نظریه واغې سوچ وو هغه عملاً مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې شل ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چې راغلي وي او چې کوم کتاب هم لکه خوښ شي کور ته ولته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کوم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فایده ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي هم ګورو اسلامي کتابونه هم نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې نږدې 1,00,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې کړې وې چې پکې اوس زیاتره خپلو سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلې افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منلي فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته څیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړي وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د آزادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د 2 متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. دې فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي له دې بریا سره به د اوسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ ایښودونکی دی. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال رادیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوس وایي چې تاسو موجوده او چې دا کوم ادبی تنظیم تاسو چلوي تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو څه کوي؟ یو ځای کې غونډ کې راغونډېږي، پاغې کې څه خبرې ترې کوي؟ د ادب د ودې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره قدر ته لګوې.
سراج ظهیر صاحب، دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرته نه باقی کدګه سره جاری دي. هغه کیږي اول به دا چې دا موږ چرته په یو کوارټر دی، یو ملګری په کور کې، بل ملګری کور کې، اور نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د اکیډمي ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عرب صاحب وو. نو هغه ته موږ وی نو اوس د اکیډمي په رایټر هاوس کې نو اردو د پاکستان د نورو ژبو ځینې تنظیمونه هم هغې افتوار او څوک 15 ورځې زمونږ په میاشت کې یو اجلاس وي. د هرې میاشتې په ړومبي ګول کې او هغه په تواتر سره اوسه پور روان وي. دین علاوه وقت په وخت مونږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي داغي په درناوي کې داغي په یاد کې دستورې کو سیمینارونه کو د کتابونو مخکتنې کو. دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې داغي کتاب هغه کې چې کوم مقالې ویلې شوې یا څونه غزلې نظمونه هغه مو چاپ کړي د خوشحال رحمان په نوم باندې دا غي مرتب زیمه او بل کتاب چې رینو کلندر مومن ژوند او فن راغي کتاب چې هم مونږ یو پرو د دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې نو هغه چې رینو چاپ کړي راغي مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشمبابر د فن اشمبابر فن ژوند او فن هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغه کې چې کوم مقالې ویلې شوې نو هغه چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلی لمن کې زما را کتاب شو بیدیا سپرلی شو ونو بلا کتابونه چې رینو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثره مونږ لیدلې په کراچۍ کې یا په یو زیبل ځای کې نور زموږ کوم ادبي ملګري چې دي نو هغه چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي تنقیدی غونډې چې کېږي تنقیدی نو د هغې رودات چې دي د رودادونو کتاب بیا چاپ کی نو تاسو د خپلې غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی که نه دی؟
هغه خو تاسو ته ما مخکې ووي که نه ټول مو نه دی لکه مارګلی لمن کې د پښتنو والې ځلې جرینو یو هغې کې دغه مقاله ده او هغې کې رودادونه ورسره څه دي. اوس زما دوباره دا خیال دی چې هم د مارګلی لمن کې د پښتنو والې ځلې هغه هغه مری دوباره چاپ کړم او هغې سره نوي کړم چې زمونږ رودادونه لیکلي دي نو به تنقیدي لکه هغه قوم لس ورکولی شي نوي نسل لس هغه ورسره جرینو اضافه کړم ورسره چاپ کړم.
د اقبال حسین افکار خبرې مو واورېدې. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډېر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واورئ. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس